او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د نشه یي توکو د قاچاق په دې شبکو کې یو شمیر ماشومان هم شته، خو موږ افغانانو ته ډاډ ورکوو چې د دې شبکو افراد به ونیول شي او قانون ته به وسپارل شي.
دا چې په قاچاق کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د کارولو علتونه څه دي، هغوی چې د نشه یي توکو په قاچاق کې کارول کېږي انجام به یې څه وي، او دا چې ماشومان او تنکي ځوانان د نشه یي توکو له قاچاق کوونکو وژغورل شي څه باید وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو مسایلو له کارپو عثمان وزیر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې داسې پیښې هم کیږي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو څخه د قاچاق په مسله کې استفاده کیږي، هغه هم ځکه چې په دې خاطر چې دوی ته ډېره درنه سزا نه ورکول کیږي د لویانو غوندې، نو دوی کاروي. تاسې نور څه علتونه بولئ چې دغسې تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کیږي؟
د دې یو مهمه وجه خو دا ده چې زمونږ چې کوم کورنۍ دي هغه تعلیم یافته نه دي، تعلیمونه نه دي کړي، هغه د بچي په روزنه باندې صحیح نه پوهیږي چې زه د بچي په کم ځای کې په کم انداز باندې روزنه وکم. خپل سټیجونه وي، خپل مرحلې وي، چې په هغو مرحلو کې چې په هغه انداز باندې د هغوی روزنه ونه شي نو هغه ماشوم مخکې په اسانه باندې غولیږي. لکه د ماشوم د مهم دور چې دی هغه د پیدایش نه تر اوو یا لسو کالو پورې، چې په دې دور کې په هغې باندې په هغه انداز باندې کار ونه شي، په کم انداز چې په کار دی، نو دغه ماشوم په ډېر په اسانۍ سره غولولی شي څوک. او د دې دپاره د مور او د پلار او د ټولنې پوهه په کار ده چې ماشوم په کم انداز باندې مونږ وروزو، د ماشوم کم کم سیزونه داسې دي چې هغه په هغه انداز باندې دوی اړتیا ورته لري چې مونږ یې ورته پوره کړو. دویم لاملې پکې د ټولنې مسله ده چې دلته غربت دی، خلک ډیر زیات بے روزګار دي، نو هغه خپل ماشوم د دې د پاره ولګي چې څه پیسې راوګټه. هغه صرف د پیسو سوچ وي، په ماشوم باندې دا سوچ نه وي چې زما ماشوم د پیسې څنګه ګټي او په کومه طریقې ګټي او د کومه نه راوړي، دا تپوس نه کیږي. دا دویم ډیره غټه وجه ده چې هغه د وجه نه زموږ ماشومان په کم عمر کې د خپل لارې نه په غلطه لار روان شي، یا یې څوک د قاچاق لپاره استعمالوي. او مهمه وجه دا هم ده چې قانون هغوی ته په هغې انداز باندې سزا نه ورکوي په کم انداز باندې چې لویانو ته ورکیږي، ځکه چې د 13 کالو نه کم وي هغې ته هغه سزا نه شي ورکولی قانونن چې کومه سزا لویانو ته ورکیږي. نو دا دوه درې مهمې وجه دي چې د دې وجې نه زموږ ماشومان په غلط سایډ باندې روان دي.
که چیرې دغه ماشومان تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کیږي چې قاچاق پرې کیږي، د دوی راتلونکی به څنګه وي؟
ماشوموالی عمر چې دی چې تر څو پاخه عمر ته نه وي رسېدلی، په هغې عمر کې چې په کم یو عادت کم یو شی باندې عادت شي هغه اصلت تر اخره پورې روان یو ورسره. په دې دور کې په ماشومانو باندې ډېر زیات اثر کوي او په دې طریقه باندې دوی د معاشرې نه زده کړه کوي. نو په دې دور کې چې دوی په کم انداز باندې استعمال شي، څوک یې په کم لار روان کی هغه په هغې لار باندې تر ډېره حده پورې ځي. که هغې لارې نه راړوي د هغې دپاره ډېره زیاته مبارزه به کوي چې ته واپس په خپل سمه لار راولې. نو د دې دپاره په کار ده چې خپل ماشوم زیات سوچ د هغې دپاره مور او پلار وکړي او استاد یو کی. دا دوه درې داسې کسان دي، مور او پلار او استاد، چې دا د ماشوم سره ډیر زیات ور سره مخامخ کیږي. دوی ته پکار ده چې د دې ماشومانو په داسې انداز روزنه وکړي، په داسې انداز باندې دوی رالوی کی چې زر خطا نه وزي، زر څوک تیر نه باسي.
لکه تاسو قسم اشاره وکړه چې کورنۍ باید داسې وکړي، خو په ټوله کې د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
کورنۍ دپاره خو اول دا پکار دی چې هغوی په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي، او دولت ته پکار ده چې دغه شی لازم کی. کم چې د ماشومانو مزدوري ده، چې 13 کال کم واړه ماشومان دي هغوی په مختلفو ځایونو کې مزدوریانې کوي، په دې باندې کلکه پابندي ولګوي، دغه شی بند کی. چې په ماشوم چې تر څو د 13 کالو نه وي هغه به څوک مزدور کوي نه، مزدوري به نه کوي. د هغې په ځای باندې حکومت یا دولت په دې ماشومانو باندې او په دې کورنۍ باندې فشار راوړي چې دغه ماشومانو باندې تعلیم وکړي، زده کړې ته ایثار کړي. او دویم چې کوم هغه خلک دي چې د ماشومانو نه استفاده اخلي د قاچاقو دپاره یا د مزدور کارۍ دپاره، چې هغوی چې کوم داسې کسان دي داسې کارونه کوي هغوی باید ونیول شي، گرفتار شي، هغوی ته سزاګانې هم ملو شي، چې د دې ماشومانو د دغسې کارونو نه مخنیوی پر یو په تعلیم باندې کیږي، یو په قانون سازی باندې کیږي، چې دا دوه سره سیزونه لازم ملزوم دي د یو بل سره، چې یو طرف ته تعلیم مهم کی او بل طرف ته ورته قانون سازی برابره کی چې څوک د ماشومانو نه غلطه استفاده وانخلي.
درنو اوریدونکو دا ود دی اونې خبرونه تربیه خو وخت ولري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
درنو دوستانو ډیره زیاته مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاستئ. سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې روغ اوسئ. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې ور بیا زما اکرام الله اکرام سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ درنو دوستانو، په وروستیو کې د سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت ډیرې شوې دي. د سیمې هیوادونو ته، افغانستان ته او همداراز قطر ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفر له طالبانو سره لیدنې کتنې خبرې اترې، هغه څه دي چې دلته په افغانستان کې په کور دننه د خلکو هیلې سولې ته زیاتې کړي دي. د سولې په همدې ګرمو خبرو اترو کې دا چې بالاخره دا کیسې کوم ځای ته رسیدلې دي او څومره هیله مندي موجوده ده، خلکو ته څومره ډاډ باید ورکړل شي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې په همدې مسله باندې غږیږو. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون را سره په سټډیو کې ملمه دی. خوزون صاحب، مننه ډیره زیاته چې زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لامدینه کو چې افغان حکومت د ټولو هلو ځلو ته په کتلو سره بالاخره عام خلکو ته، ولسی خلکو ته، افغان ملت ته څومره ډاډ تاسو ورکولی شئ د سولې په اړه چې بالاخره افغان حکومت سولې ته نږدې شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د سولې لپاره هڅې د افغان حکومت په لومړیتوب کې قرار لري. موږ د مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ ډول شرط او قید نه دی اعلان کړی. د ټول هغه خنډونه چې د سولې د پروسې پر وړاندې د افغان حکومت له اړخه و ټول مو له منځه وړي دي. حاضر یو چې له طالبانو سره مذاکره وکړو. تمه مو دا ده چې طالبان هم بین الافغاني خبرو اترو ته چې د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت ترسره کوي حاضر شي، او دا ثابته کړي چې دوی هم په عمل کې د سولې غوښتونکي دي او سوله غواړي. ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد او د سیمې نورو هیوادونو هڅې پیل کړي چې طالبان قانع کړي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. زموږ تمه او هیله مندي ډیره ده. هیله من یو چې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو چې د افغانستان خلک یې په تمه دي.
خودون سه تاسو د افغاني خبرو د بین الافغاني خبرو د پیل هلمندي ویل چې بالاخره باید بین الافغاني خبرو ته طالبان هم ازلخه کی. خو د تیر کال په نومبر میاشت کې کله چې په مسکو کې د طالبانو سره کوم غونډه و، افغان حکومت په غونډه کې لګډون نه انکار وکړ. په داسې حال کې چې بلنه ورکړل شوی و د سولې د علي شورا یو پلاوی د غونډه کې ګډون وکړو، فکر نه کوي چې هغه غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه زمينه و؟
ګوري، هغه خبرې اترې چې وي هغه د هیوادونو ترمنځ او چې طالبانو پکې ګډون درلودو نظر دی سهار غونډه و، او هغه فرمټ چې هلته جوړ شوی و هغه افغان حکومت د منلو وړ نه و، ځکه افغان حکومت په هیڅ وجه نه غواړي چې د افغان حکومت وقار او عزت په نړیوال دریس کې کم راشي. طالبان من حیث د یوې ډلې، یوې جنګي ډلې چې د سولې خبرو اترو ته حاضریږي، موږ ورسره حاضر یو چې خبرې وکړو. خو دا خبرې اترې د طالبانو د تحریک سره کېږي، نه د طالبانو له اسلامي امارت سره. په هغه غونډه کې هم مستونز هم داوه چې د افغانستان او یا د افغان دولت وقار او عزت ته صدمه رسیده، او هغه ډیپلوماتیک اصول او قواعد چې ول هغه نه مراتېدل، او په هغه اجنډا باندې چې افغان حکومت تمه درلوده چې یوې با عزت او تلپاتې سولې ته افغانستان سره همکاري وکړي، هغه څه همکاري نه کېده. نو په همدې خاطر حکومت له ګډون ډډه وکړه او د سولې علي شورا ته خپل استازی واستاوه تر څو د سولې په اړه د سولې علي شورا نظر ایثار کړي.
دا ځل چې د مسکو کومه ناسته ده د افغانستان نه پکې د پوخانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون باندې لګ تر لګه سلويخت بلابلو سیاسي سیرو برخه اخیستې ده. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دې خبرو کې ګډون لري، په دغه ناسته کې شرکت کړی دی. دغه خبرې دا ځل تاسو څنګه ارزوي؟ تاسو دغه غونډه تبن تعقیب کړی ده؟ د غونډه نه احوال لري څنګه ارزوي؟
دا غونډه الته شخصي خلک بلل شوی دی، افغان حکومت سره لدی چې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو موږ له ټولو هغو هڅو او ناس خارکلی کوو چې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. خو دا ناسته شخصي ناسته ده چې سیاستوال هلته په شخصي توګه بلل شوي دي. زموږ تمه دا ده چې ټول سیاسیون باید په یو ملي اجماع سره د دولت محور ناسو څخه حمایت وکړي او له دولت محوره هڅو څخه حمایت وکړي. له ډلو اشخاصو او تنظیمونو سره ناسته دا د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي. معنا دا چې د یو شخص ګټه یا د یو حزب ګټه د ټولو افغانستان ګټې نه دي. مکتمه دا ده چې له ملي مسایلو سره باید په ملي کچه برخورد وشي او ملي مسایل په ملي توګه مطرح شي، نه دا چې په ډلو ډلګوی وویشل شي او بیا له هر ډلې سره جلا جلا ناسته وشي او بیا چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول دی. د مسکو ناسته هم له دغسې یوه اجنډا سره مل وه، خو زموږ تمه اوس دا ده چې له دغې ناستې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د حمایت، د افغانستان د خلکو د حقونو د حفاظت او د افغانستان د دیموکراتیکو پروسو او روان مشروع نظام د تقویت غږ پورته شي، دا به د افغانستان په خیر وي. خو که احیانا داسې ونیشي او بیا نور اجنډا وي او نور مسائل مطرح شي، زه فکر کوم دا به ډېر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس په خیر نه وي.
د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګډون په دې غونډه کې د هم تاسې شخصي بولي فکر نه کوي چې دا د دولت یو مهم استازی و؟
طبیعي ده چې هغه ته د افغانستان د وحدت د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند له لوري بلنه ورکړل شوې ده او هغه شخصي تللی دی او ټول سیاسیون تللي دي. په د افغانستان د حکومت موقف د دې ناسې په اړه روښانه او واضح دی.
یو بل مسله چې سر لدی چې افغان حکومت لدی نه وړاندې بار بار ویل چې د سولې د پاره ملي اجماع رامنځته شوی ده، خو د مسکو روسي ناسې ته په کتلو سره فکر دا کیږي چې او تبصریم د دې اندېښنې هم د دې چې د سولې پاړه لا هم ملي اجماع نه ده موجوده. زلمی خلیلزاد هم چې کومې سرګندونه په کابل کې درلودي همدا مسله په کې یاد کړ، فکر کوي چې ملي اجماع واقعا نه ده موجوده؟
متاسفانه چې د سولې لپاره رامنځته شوی کورنۍ ملي اجماع په دې وروستیو کې د پاشل کېدو په حال کې ده. ځینو سیاسي شخصیتونو او ځینو سیاسي احزابو د خپلو ګټو په خاطر او ځینو نور مسایلو په خاطر د دولت له هڅو څخه ملاتړ ونه کړ. په دولت کې هم متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې د ځینو شخصیتونو لوري وشوې چې دا د دې باعث شو چې اجماع چې دا وپاشل شي. تاسو نن ښه بېلګې د مسکو ناسته ده. افغان حکومت په دې نه سره ګډون نه کوي. ځینې سیاسي شخصیتونه د خپلو اهدافو او خپلو منافعو لپاره په دې خطر چې سبا له طالبانو سره دوی یو تعامل ته داخل شي ګډونې وکړي په دې راستګ.
خو یو شمیر خلک په دې عقیده دی او دا نظر وړاندې کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپلواک د غزولو په خاطر باندې یا هم دراتلونکو 15 کال نور واک د ترلاسه کولو په خاطر باندې د سولې هڅې ثبوت اشکي او هڅه کوي چې باید انتخابات لومړیتوب ولري د دې په ځای چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. فکر نه کوي چې دا په دغه یو حساس پړاو کې چې جنگ په هیواد کې جریان لري، هر ورځ بې ګناه خلک وژل کیږي، د انتخاباتو په ځای باندې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي؟
سوله ما مخکې مې چې موږ له لومړیتوبونو څخه ده، موږ سوله غواړو. د سولې لپاره مو هڅې شروع کړې دي او لړیر په خوانه مفراخان ورکړی دی، خو تر اوسه د سولې د خبرو اترو لپاره هیڅ ډول عملی اقدام د طالبان لوري نه دی محسوس شوی. طالبان دا باید ثابت کړي چې دوی سوله غواړي او د سولې د غوښتلو لپاره یوازې شعار او خبرې مطرح نه دي. دوی باید عملي کینی راشي او خبرې وکړي. تر هغه چې د طالبانو نظر معلوم نه دی او د دوی په نیت لا شک نه شته، موږ څنګه کولای شو چې خپل دیموکراتیک پروسې د طالبانو په خاطر ودرو؟ اجرائیه ریاست او خپل جنرال ماب ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نه و د سولې پر وړاندې خنډ نه دی. حکومت کې هیڅ ډول نیمګړتیا نشته د سولې په پروسه کې. زموږ له هر ناستې او د هر فرصت نه موږ استفاده کړې ده چې د سولې غږ پورته کړو. د سولې غږ موږ هم پورته کړی دی. طالبان دې نه آماده شي چې افغان حکومت سره کینی خبرو ته کینی، موږ حاضر یو چې ورسره خبرې وکړو. مګر د واک د غځېدلو د دې حکومت تر انتخاباتو پورې ټولې شپږ میاشتې نه دي پاتې. موږ څنګه کېدای شو چې د خپل د واک د غځېدلو په خاطر دا مسله مطرح شي؟ د افغان حکومت دریز او موقف روښانه دی. هله مداده چې طالبان هر څومره زر کې دی شي حاضر شي تر څو موږ د سولې پروسې ته ورسیږو، لا خیر وروسته بیا نور مسائل چې مطرح کیږي په غیمه بحث وشي.
یو بل مسله خوزون سی چې پروسې کې د خبری رسنیو د سر ټکی ګرځیدلی هغه په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کول دي که واقعا طالبان نو په غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم وي چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته شي، سره له دې چې افغان حکومت دا موضوع رد کړی ده، اجرایي ریاست په کوم نظر دی؟ یعنی که دغسې یوه خبره وشي او دغسې یوه غوښتنه وشي، حکومت به دې ته حاضر شي چې د سولې په خاطر باندې بالاخره په افغانستان کې موقت حکومت ته غاړه کیږي؟
که احیانا سوله په موقت حکومت راتلی شي او یا له واکه د دواړو مشرانو د لرې کېدو سره راتلی شي، موږ حاضر یو دا قرباني ورکو. خو په داسې صورت کې چې نه د طالبانو غوښتنه معلومه وي، نه د طالبانو دریز معلوم وي، نه د طالبانو عملي اقدام معلوم وي، نه طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته ناست وي، موږ څنګه کېدی شي چې یو مردود بحث ژوندی بحث کو او هغه ومنو؟ د موقت حکومت بحث په هغه صورت کې ممکن کېدای شي چې طالبان مطرح کړي له افغان حکومت سره په سیاسي اجماع او بیعداد، یوازې د حکومت مسله نه ده، دلته ټول سیاسي ځواکونه باید په دې توافق او نظر ورسیږي چې اوس موقت حکومت بحث د افغانستان په خیر دی. موږ له هر هغه فرصت څخه استفاده کوو چې دغه د افغانستان د خلکو د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د سلامتۍ په خیر وي، د افغانستان د سوکالۍ په خیر وي، افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره وي، او افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په خاطر وي. موږ هیڅ ډول خان نه ایجادوو او د هر ډول سهولت څخه استفاده کوو، خو لومړی باید خبرې پیل شي. موږ وپوهیږو چې د طالبانو غوښتنې څه دي، طالبان څه رقم نظام غواړي په افغانستان کې، او په دې اړه کورنۍ اجماع پیاوړی او تقوی شي، ټول سیاسي ځواکونه باید په دې متفق اوسي.
خو لا هم طالبان بین الافغاني خبرو ته نه حاضرېږي، ستاسې په نظر باندې دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل د طالبانو نیت، شک او اراده ده. دوی باید ثابت کړي که دوی سوله غواړي، دوی باید ثابت کړي. افغان بین الافغانی خبرې او له افغان حکومت سره خبرو پرته بل هیڅ لار نشته، هیڅوک نشي کولی د افغان حکومت په ځای د سولې په پروسه کې مرسته وکړي یا پریکړه وکړي. پریکړه افغان حکومت کوي، د ټولو سیاسي ځواکونو او شخصیتونو، مدني ټولنو، د ښځو فعالانو او د افغانستان د ولس سره په مشوره او د هغوی په صلاح باندې افغان حکومت پریکړه کوي. نو تمه مو ده چې طالبان دا درکړي او حاضر.
یو بل مسله خوزون صاحب، چې سورج وړاندې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کومې سرګندونې درلودې په خپلو خبرو کې، یو دې مسلې ته اشاره وکړه چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه یا یو د سیمې یو هیواد غواړي چې په افغانستان کې کمزورې نظام وي. که چرته اشاره پاکستان ته وي، د پاکستان د وروستۍ هلې ځلې چې د سولې په برخه کې وکړي، شاه محمود قریشي سو ځله افغانستان ته سفرونه وکړه او دا داوی وکړه چې د قطر ناس د دوی لاسته راوړنه وه، اصلا تاسو په کوم نظر یاستئ چې پاکستان لا هم د سولې په برخه کې له زړه نه همکاري نه کوي یا یې نه ده کړی تر دې دمه چې بالاخره بین الافغاني خبرو ته زمینه نه ده برابر شوې؟
پاکستان ښه ژمنې وکړي، تر اوسه هیڅ ډول ژمنه په عملي ډګر کې نه ده ثابته شوې. زموږ تمه توقع ده چې د افغانستان سیاسیون او طالبان اجازه ورنه کړي چې پاکستان په افغانستان کې خپلو شومو موخو ته ورسیږي. پاکستان کوښښ دا کوي چې له هر فرصت نه امتیاز ترلاسه کړي او له هر فرصت نه دا یقیني کړي چې په افغانستان کې یو کمزوری، ضعیف، پاشل شوی او د دوی د خوښي او د دوی په لاس کې نیول شوی نظام حاکم شي. موږ دې ته اجازه نه ورکوو. تم مداده چې خپل ځواک، سیاسي مشران، خپل سیاسيون، خپل احزاب، مدني ټولنې، دا باید په متفق ډول سره باندې له افغان حکومت سره ودرېږي او د سولې په پروسه کې چې یو ملي پروسه ده په ملي توګه برخورد وشي تر څو موږ یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو.
کبیر تراو ګرځو د زلمی خلیلزاد حالو زلو ته پروسې کې یو ویره دا پیدا شوې ده چې د سولې په اړه د افغان حکومت حالې زلې او د امریکا حالې زلې د اصلا همغږي نه دي.
همغږیشته، هیڅ ډول ناهمهنګي په منځ کې نشته. ډاکټر صاحب چې ټولې هڅې کوي بیرته د حکومت له مشرانو سره شریکي، زموږ تمه توقع دا ده چې په دې برخه کې مسؤولانه برخورد وشي د ځینو سیاسيونو له لوري او کومې هڅې چې پیل شوي دي دا نتیجه ورکړي.
خو د زلمی خلیلزاد وروستۍ سرګندونې چې د سولې کلی په کابل کې د صبر داشت رکې دي،
خب ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد چې پر برداشت خبره کړی دی یو د حکومت دریز روخانه او تاسو ولیدل چې د حکومت مشرانو خبرګون وکړه چې موږ توقع لرو چې د سولې هسته او د عملی اقداماتو لپاره جا یو نتیجې ته ورسیږو او هغه څه چې ډاکټر زلمی خلیلزاد شروع کړی دي دا نتیجه ورکړي د څولې کلی چار چیرته وي خو په دې کې د پاکستان ونده چې د جګړې د منشا او د جګړې د سرچینې رول لري او طالبان هلته تمویلیږي تجهیزیږي او دا غویل ته مرکزونه لري دا مرکزونه باید له منځه ولاړ شي په دغو باندې بحثونه شوي دي په دې اړه تر اوسه پاکستان عملي اقدامات نه دي کړي خو ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ژمنه شوې ده موږ سره هم ژمنه شوې ده امیدوار یو چې دا ژمنه عملي شي
ډیره زیاته مننه خوزون صاحب کور مو ودان درنو دوستانو د حقیقت صدې د دیونی د خبرونه درنو مینوالو دا وزموک د دیونی خبرونه چې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستيال ویان فریدون خوزون مو پکې مل مکړی او د افغانستان د سولې په اړه مور سره خبرې اترې کولې هله د خبرونه مو تر پای اوریدلې وی تر بیا د الله پام
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو
امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ